السلام علیکم. دوی بجی شوی احمد چی بریم در ازادی رو دادی سات خبرو نورانی کبم. در امریکا در ملی راژیو در راپور لمخی طالبانو در دول سو چنایانو پاسپورتون گرس ولی او دوی نیولی دی. در دی خبر لمخی در طالبانو او ایوی چنایی کمپنی ترمن در جون پا میاش که در آمود حوزی در گازو او تیلو در ترون تر لغوکی دو روسته در کسان پا کابل که نیول شوی دی چه لدیر دلی اتتن بیرت پریشی دی او سلورتن لهم پا بند کدی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویل دي چې د چنایي کمپني په خپل مالی ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین په نوم د کمپني د طالبانو د دې وزارت ادعا رد کړې ده. د طالبانو یو چارواکي چې د نوم چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویل دي چې د دې چنایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د چینایي کمپنۍ غړو د امریکا ملي راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهېږي چې دواړه لوري به ګټې کوي. دوی هر څه د ځانونو په ګټه غواړي. په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت ویلي دي چې له دې موضوع خبر نه دي. ټاکل شوی دی چې یوه ډله افغانان د دوشنبې په ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېشتي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې په روسیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وباله او هغه وخندل. د پاکستان حکومت او پوست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوار او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بې پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لشتر لشه 3 کس وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شیګیرو اشیبا سره ګوري. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې دا لیدنه کتنه د راتلونکو لسو کلونو په مخه د امنیتي، اقتصادي، انرژي او بشري منابعو په برخو کې د ګډو همکاریو د یو چوکاټ رامنځته کېدو لپاره ده. هند او جاپان دا غوی وادونه په ډله کې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفي پرې زیاتې کړې دي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې د راتلونکو ویلې سیسې په مخه د جاپان او هند ترمنځ د شخصي پانګونې کچه تر 18 میلیارد ډالرو پورې زیات شي. همدارس د بشري منابعو د تبادلې کچه تر راتلونکو 15 کلونو پورې 500,000 کسانو ته ورسي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام ونې په بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوی د نن د کابل په وخت د مازګر 4:30 بجې د تاجکستان په حصار کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران د فوټبال له ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د د تال او تال ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو بخیر هله مندم جوړ خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحت مند او آباد لره یو زل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمک سره مل منده دغه تکړه شاعر چې په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت تیر کو ډېر زیاته ښه راغلي د تاله او تال خبرونه ته
ډېره زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادۍ راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم راویزات دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسو د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه به تاسو ته
حتما
د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زتللې ما یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي مال افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دی ویم د شپې نا وخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دی ویم د شپې نا وخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم چې
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال شیر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخته پوښتنه دې وکړه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله م کنه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته هغه به در ته ډېر خوږ کړي تر هر چا وو ما مینه کړې تبن دا ژوند دی چا د چا سره چا د مور سره چا د پلار سره
چاغاړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره څوک له شاعري سره اغاړخ جلا ده
نشم کولی زه انکار نشم کولی، بالکل ما مینه کړی ده
کړی. پای ته درسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښی نه
والا ځینې مینې نیمګړې ښی وي که نه
که نه بالکل بس زبم مدرج زبم جواب در کما زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمه پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکې.
خو خبر را چې د مون پټولنه کې کڅو مې نه وېڅات نه وای کنه زه کدا یو ستر شرم بولی نن بولی د ځان لپاره. خو زه په ډیر آسان وایلې سم شي مامینه کړی دا وو او دا چې رسیدلې هم نه هم رسیدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه بیا زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شیرو په اړه دې بیا هم میانه هم مې څوک چې میان نه یې شریکېږي نه دا زه سل په سله منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې دپاره ویلی دي او د محبت دپاره که هغه د یار دپاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې دپاره یې د وطن مینه خو یو بیل بحث داسې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعر یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې دپاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوو او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوله، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه. مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې یا دونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونه دې پر مخ وړله، وروسته له هغه دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دي او شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه د دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کې چې ما مخ ته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وي، تفریحي وي. وروسته بیا ادبی خبرونه هم شوي. خو د ادبی خبرونه په جریان کې چې ما با زین ناولونه لوستل، ما با زین شعری کتابونه لوستل، دغه د دې عمل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وحد سیدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه ستولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېر خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خبره کړم.
په ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنی دا زه مشخص نشم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي د سندرې لپاره. یعنی هره سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو خاص څه په کې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلي سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندر اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
زبدی په حق نیم د مسجد کبوتخانه دا زبدی په حق نیم د مسجد کبوتخانه دا چې جانان پکې وسیږي هم حق سما کا بدا چې جانان پکې وسیږي سما کا بدا سپدے پہدے نیم تم مسجد کبوت خانہ دا سپدے پہدے نیم تم مسجد کبوت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پکیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپدے پہغ نیم مسجد یا پتخانہ دا دے پہغے نیم تو مسجد یا بتخانہ دا
سما کا بدا
دا جب دې په هغه نیم د مسجد یا بتخانه دا
سبیا هم خراغلاستویم خبرونی تا هیله من دایم چی دی فیاض خیش که پغک مو سندر دی پامور گریزی دلوی خوخ سوی و مووی او خوان مطری اخیسته وی بیا هم لموک سر آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر بخبرونی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو بندی دسی کار او دی زدکلو پتراو بپختنی و لرم نفیس جانی زدکلی دی تر کومه ها در سوال دی پا افغانستان که دی چمرز دکری وکری او لکوم پو هنزی فارغه او ترچنگی پا کومه برخه که دی زدکری وکری آیا آقا هم دی لیکوالی و دی ادبیات و پا برخه که و او که پا کوم بل پو هنزی که دی در سویلی دی
بله و خپختنه مو کړل لکه څنګه چې زمال لیکوالی او شاعرۍ سره مینا و همدا مینا هم د دې لامل سوچتي زه باید پښتو ادبیات وایم لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو د ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما
تړلي اوسو چې ادبیات وایم
ډېر ښه موتا نو په یوه لاره روان یو ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډېره حاصل کړه ترلاسه کړه وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل ډېر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي یعنی ډېره هڅه دا وي ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم خپل مسلک باید مختوی سم چې هغه ژورنالیزم دی ولی متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی نو ځکه هلته دغه ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوې، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی وینئ، یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سي جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي، لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډیر زیات دي. سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې کی، یعنی هر څه ورته بې معنا شي پوهېږي. ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړ، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو، داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه ومه، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې ومه، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل
دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یې هر څه پرېښود هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی، دا رښتیا خبره ده. که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
ده. بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم، ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه شیری برته ځان تر آکاش کتر دی سیمو هم دی تعالی خلو خلو نوی شیرو څخه برخمن سو مهله من دی مسی د غشپې ورزی سختی ورزی پای ته ورسیږي او ته مو کولای سي دوباره خپل شیری برختر او گرزی او خپل دنیا تر او گرزی او شیرونه ولیکه تنهایی تنها زوند کوي او مطمئنه ام په تنهایی که حتما کله سي انجونی اشپزی کوي کله سي کالی مینځي یا جارو کوي پاکاری کوي حتما ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي په دې برخه کې ته څه وایې څومره روز مره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلي ښکلي هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې خوښاوه شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ولې ما جان زاک مخ کوله نه دی خو مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
کم ترنم خودی اونکو خیر قرضی در باندی مقصد قرضدار رسمی
سمه
زه بیا غبطه تا کوم بیا بتره ته نظر را کی چې आवाज می څنګه دسینه ریکارډ کوم ته خبرونه کی
واچوم نه سه کو ژورنالستان یا سی بی جی زی کار
کوم سندره در ته خبره کوم
سندره راز د جاوید امرخیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس و یما هله منده يم چې خولي سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې د پامړ ګرځیدلې وی نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې د په بیلا بیلو برخه کې د کار کړای دی او تجربه لري کوم برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح خبرونه دي ټولنیز خبرونه دي سیاسي خبرونه دي ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دې زړه تللې او سټوډیو ته و ما خبرونه دي مخته وړله
بالکل خسا سوال دی زه بالکل څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلا بیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیز وي حقوقي برنامه وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو زه کال تاوریدونکو د موږ ټول برنامه لایف وي یعنی ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټول برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په ورستیو کې ځکه چې نور تفریحی نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیره زیاته په مینه مې خبرونه مخته وړه غم د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ماته به په ونه کې دوه ځله واغه برنامه هته ماته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کړ یعنی دومره غ علاقه من لرله برنامه نور خبرونه وی سمه ده ولی ما دومره علاقه مندي ورته نه درلودل کدي برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به یعنی ډیر هڅه به وکول چې اوریدونکي خوښ وساتم ځکه په ونه کې کنور برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدرم زیات
سیګنو بیا مډیر نشو کوم نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورزو سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
ته باور کوي لې مجانې ماته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همداه ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسله زه غواړم زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چاماش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولی خیر هغه یو متل لرو د صبر میوه خوږه وي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دی جلی یو ځانګړی دی په غږ کې یو ترنم یې کوي یو خوږوالی و دی په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی په دې لایف کې راغلی وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونهشي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دی نه غوښتل بل چاته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبن دغه استعدادونه دی سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای سي په ټول نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپام استلاوی د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک کې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کینې اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
چې انسان نا امید سي به ژوند نسي کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لاره ده خیر که دوی ته زمينه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغه سي قرار یو چې په خلم په کور کې نه کېني خپل استعداد نور ته وخی استعداد تر نور ورسي پرې چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول انګیزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لري غواړي کله سي یعنی مخکې یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي دغه هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړي اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړي برته خپل مسلک کې کار وکړي او فعالیت ولري که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم اته ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه هم شروع کړی ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره کزما په خو خاوري نو نه پویم د هارون بچا یو خپل سندره براته خبره کوي راځي چې خلک ژوند ته پریدو خلق مینې ته پریدو او پریدې چې هر څوک خپل خوخه ژوند وکړي پریدې چې هر څوک چې څنګه خوخه وغسه مخ ته لاړ شي پرمختګ وکړي کار وکړي ژوند وکړي نو د هارون بچا را سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند ژوند هم بند دی ډېره زیاته مننه
دا سندره خبره کوي اورېدونکي به یې واوري مونږ او تاسې به یې واورو
خوند به ترې واخلو
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله ملتیا دې را سره درلوده انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي یو دې پوره کېږي یو بل راپورته کېږي هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي او کوم هدف لري هغه ته رسېدلی اوسئ
ډېره مننه لیمه جانې زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې خوشحاله اوسئ له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ ما ته مو وخت راکړ کور مو ودان خوشحاله اوسئ
کور آباد سلامت اوسئ خدای په امان
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.